ستړي مشي دا مشالی ریو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کی هلی او سلامونه منی روانه خبرونه کی د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه بیا بیل راپورونه شنن او تفصیلی مراوړي دي ک تر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي خو له هر څه مخ کی د شپږو بجو خبرونه وړاندې کوم د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا پټان کې د وسوالو په برید کې درې پولیس وجل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي له پاکستان د استل شو بیا اسناد افغان کډوالو شمیره تر 3 لک اوریدلې ده. د امریکا او نړیوالو لخوا پر اسرائیل د دې لپاره فشار زیات شوی چې په غزا کې د ولسي وګړو ژوند خوندي کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د وسلوالو په برید کې درې پولیس وجل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ټانګ د پولیسو مشر افتخار لیشا نن مشال لیډیو ته وویل چې دا پیښه نن شوې. د په وینا وسلوالو د پولیسو پر موټر برید کړی او له وسلوالو سره د ډزو په نتیجه کې دا مرګ ټوب درامسته شوې. افتخار لیشا زیاته کړه چې په وجل شو کې تانیدار او په ټپیانو کې ډی ایس پی هم شامل دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی یې ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر اعظم خان مړې نن د 400 په پړانګو کې خبرو ته سپارل شوې ده. د هغه په جنازه کې یو شمیر حکومتي چارواکو سیاسي خلکو ګډون کړی وو. د هغه وروسته دا چې په خبر کې د اعلی وزیر له دفتره نن په یو بیان کې وویل شو چې اعظم خان د خراب شوي صحت له کبله پرون د پیښور په یو روغتون کې داخل کړل شوی وو. بیګای ساور کړی ده. اعظم خان د 2023 میلادي کال د جنورۍ په 21 نیټه د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په توګه سوګند پورته کړی وو. نوموړي له خبر او لندن د قانون په برخه کې زده کړې کړې وې. هغه د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری او همداسې د وفاقي وزارتونو مذهبي چارو او پټرولیم وفاقي سیکرټری هم پاتې شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو بندي کول ایستل او ځورول دي په سمدستي توګه ودروي. دا غوښتنه د جنوبي اسیا لپاره د یاد سازمان د کمپاینونو مرستیالي لیوی اساکار دی پرون په یو بیان کې کړې ده. نوموړي دا تکړه چې که د پاکستان حکومت زر تر زر د کډوالو ایستلو لړۍ ونه دروي نو دا به د زرګونو خطر لرونکو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړو او روزګار ته د لاسرسۍ مخه ونیسي. بل پلو په اسلام آباد کې د کډوالو شو افغان بریالانو د اتحادیه مشر محمود کوچی نن مشالې جوړول دوی د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنې هرکلی کوي.
زه داسې ګومان نه کوم چې د بخښنې نړیوال سازمان دا وروستۍ اعلامیه او خبر پاڼه د پاکستان دې ته واڅري چې د افغان کډوالو د بهیر لږ پڅکی په ټپه ودري.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په لسګونو زره هغه افغان کډوال ایستلي دي چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي له پاکستانه د ایستل شو بې اسناد افغان کډوالو شمیره تر 3 لک اوړېدلې. په تورخم کې د یونیسیار یو چارواکي ارشد خان نن مشالې ته وویل چې تر بیګا پورې پر تورخم د اوړېدلو کډوالو شمیر تر 2 لک 10 زره اوړېدلی دی. بل پلو په چمن کې د یاد ادارې ویان دی اومیرا وایي چې هلته هم د پرون ورځې تر پای 15 زره بې اسناد کډوال افغانستان ته اوړېدلي دي. د پاکستان حکومت په ملک کې میشتو هغو کډوالو ته د وتلو لپاره د اکتوبر تر وروستۍ نیټې وخت ورکړی وو چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر هغه وروسته د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې نیسي او په زور یې له ملک وباسي. په بلوچستان کې د کانګو وایرس له کبله یو بل ناروغ مړ شوی دی. د کوټې د سیول روغتون چارواکي وایي چې د یاد روغتون دی کارکوونکي د کراچۍ په یو روغتون کې ساور کړی. د دوی په وینا دا وخت هم په دې ناروغۍ اخته 14 کسان د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې داخل دي. د هغه وروسته دا چې د نومبر په 3 د کوټې تر ټولو لوی سیول روغتون کې د کانګو وایرس یو ناروغ داخل شوی و چې ورسره هلته دا ناروغي خپره شوې. د امریکا او نړیوالو له خوا پر اسرائیل د دې لپاره فشار زیات شوی چې په غزا کې د ولسی وګړو ژوند خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نومبر په 10 په هند کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پر اسرائیل تر اوسه تر ټولو سختې څرګندونې وکړې. هغه ویل چې په دې وروستو اونیو کې بیخي ډېر فلسطیني وګړي وژل شوي او ځپل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتونونو په شاوخوا کې جګړه لا سخته شوې ده. د غزې د صحت وزارت چارواکو ویلي چې هلته د بمباریو له کبله د مړو شمېر تر 1 لک 10 زره اوړېدلې ده. او ورسته خبر د لوبو پاړه دا محل د 500 نړیوال کرکټ جام په سیالو کې د پاکستان او انګلند ترمنځ د لوبو روانه ده. انګلند رومبه بیټنګ وکړ او د نهو لوبغاړو په سوزیدو یې په مقرره 500 کې 325 منډې جوړې کړې. دا محل پاکستان بیټنګ کوي او د دې هدف په تعقوب کې دی او د یو لوبغاړي په سوزیدو یې په سکم 2 کې 9 منډې جوړې کړې دي. بل لوبه د بنگلاديش او آسټرالیا ترمنځ وشوه چې پونه لوبغالی کې وشوه. دغه لوبه آسټرالیا وګټله. بنگلاديش رومبه بیټنګ کو د اتو لوبغاړو په سوزیدو یې 306 منډې جوړې کړې او آسټرالیا دا هدف په سکم 45 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوزیدو پوره کړو. د مشال خبرونه پای مشال ریډیو د وګیو زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستل او اوریدل شي. قطر پای را سره مل پاتې شوی زنه دا مهم مطالب به هم وره. د افغان کډوالو پاړه باندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دا د قوانینو خلاف ورزي او باید پاکستان دا استل ودروي. یو کارپو افراسیا پټک وای
پاکستان حکومت چې کوم سلوک افغان کډوالو یا مهاجرینو سره کوي دا د ټولو بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي ده.
په ټانک کې په پولیسو طالب وسوالو برید کړی دی. په دغه برید کې سمر ګروب لشوي د ټانک د پولیسو یو چارواکی وایي په لکی مروت او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې تیر شو بارانونه او ګلۍ نقصانونه اړولي دي. د یو ځایي کس د لکی مروت په اړه وایي
دا لکی مروت زنګی خیل برام خیل مندر خیل عبدالخیل او د شیخ بدین غره په لمن کې کور کلی دي. هغه چې تیر شپه ډیر زیات باران او غلۍ سلی ده.
دا یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم لرو د مشال تر سمجو. مشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا زستا سګربا مجید بابر یما او د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو په امره ګرځو. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو نیول زورول او د ملک نشړل سمدستي ودروي. په 10 نومبر په یو خبر پاڼه کې د امنیسټي انټرنیشنل د آسیا لپاره ډیپټي ریجنل ډایرکټر لیویا سکاردی وویل چې په زرګونو افغانان د سیاسي مهرو په توګه کارول کیږي. دوی وویل چې کډوال بیرته افغانستان ته لیږل به د دوی ژوند د خطر سره مخ کړي. نور تفصیل راشد خټک نورو.
په 10 نومبر په یو خبر پاڼه کې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دی چې پاکستان باید نړیوال قانون په نظر کې وساتي. د کوم تر مخه چې یو کس په زور هغه هیواد ته نشي لیږل کېدای چېرته چې د هغه ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په زرګونو افغانان د سیاسي مهرو په توګه کارول کیږي. بیرته افغانستان ته لیږل به په زرګونو د خطر سره مخ افغانان په خاصه توګه ښځې او جنکۍ د امنیت، تعلیم او د ژوند د کولو حق نه محروم کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د غوښتنې په اړه د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر او د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په چیرمین افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل
پاکستان حکومت چې کوم سلوک افغان کډوالو یا مهاجرینو سره کوي دا د ټولو بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي ده. نو امنیسټي انټرنیشنل والو ٹھیک خبره کړې ده، مګر ما یقین نه دی چې د پاکستان کې چې کوم اوسنی نگران حکومت دی چې په حقیقت کې دا تش په نوم حکومت دی او حقیقت کې دا خو فیصله دلته جنرالان کوي. نو ما یقین نه دی چې هغوی د عقل دلیل یا منطق ته غوږ نیسي.
خو پاکستان وایي چې د کډوالو لیږل د ملک اندرونی مسله ده. په 10 نومبر د پاکستان د خارجه دفتر ویاند زهره ممتاز بلوچ د بریفنګ په مقا د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د پاکستان نه د بې اسناده کډوالو ویستل د نړیوال قانون مطابق ګام دی. دی وویل چې دغه قانون د امریکا په شمول په ټولو ملکونو کې یو شان عملي کیږي. دی وویل چې پاکستان خپل قانون عملي کوي د کوم تر مخه چې غیر قانوني خلک د ملک نه وستل کیږي. زهره ممتاز بلوچ دعوا وکړه چې پاکستان د قانوني مهاجر حیثیت لرونکي خلک د ملک نه نه وباسي. خو په پاکستان کې اوسیدونکي افغانان په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو نه هم ګیله لري. په اسلام آباد کې د بیکوره شو افغان ژورنالیستانو اتحادیه مشر محمود کوچی د امنیسټي انټرنیشنل د خبر پاڼې هرکلی وکړو او مشال رډیو ته وویل:
زه داسې ګمان نه کوم چې د بخښنې نړیوال سازمان دا وروستۍ اعلامیه او خبر پاڼه د پاکستان دې ته واسوي چې د افغان کډوالو د بهیر لږ پڅکی په ټپه ودري. خو د ګڼو افغانانو ګیله د خپلو چارواکو نه، طالب چارواکو نه دا چې هغوی که چېرته په وخت او زمان سره ډیپلوماټیکې هلې ځلې کړې وي، د پاکستان حکومت سره جوړ جاړی کړی وي او د دغو کډوالو د برخلیک په اړه یې ورسره خبرې کړې وي، هغه به ډېر ګټور.
بلخ د پیپل پارټۍ مشر او پخوانی وزیر خارجه بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د کډوالو ویستلو په اړه د نگران حکومت پالیسي واضح نه ده. په لسم نومبر په کراچۍ کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت ده وویل چې نگران حکومت باید د ترهګرو او افغانانو ترمنځ توپیر وکړي. ده وویل چې حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان خلاف سخت ګامونه واخلي خو د عامو خلکو سره دغسې چلند ونه کړي. ډېر تر نگران دا یو سیاسي بیان بولي او وایي چې تر ټولو زیات ناوړه چلند په سند کې د افغان کډوالو او پښتنو سره شوی دی چېرته چې د پیپل پارټۍ حکومت و. د بلاول د بیان په اړه په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفعت اورکزی مشال رډیو ته وویل:
پاکستان کې الیکشن اعلان شوه دی او اتم فروری باندې به الیکشن کیږي. نو کراچۍ کې خو سم پښتنو ډېر زیات دي ټول پاکستان نه، نو ما په خیال باندې چې دي دو هغه ووټ غستو لپاره چې دغه شی خبري شروع کی، نور دې هیڅ مقصد نشته دی. دا خو بلکې کته ست یاد شي دا 2014 کې چې کله دلته ای پی ایس اپریشن شو، نو په هغه وخت کې سند کې چې دي پښتنو چا اډو پرې دولو نه، لکه دومره پر د ماجرینو په اړه کې چې دي الته چې دلته نسوک وزیرستان نه بتو بل چرته نه تونو پښتنې اډو بالکل لته پرې دولو نه.
د پاکستان نگران حکومت د لومړي نومبر سره بیا اسناد کډوالو د ملک نه وستل پیل کړی دي او تر اوسه پورې تر 2 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل نوړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن، د ښځو د حقوقو کمیشن، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې، د پښتون ژغورنې غورځنګ، پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، ملي جمهوري غورځنګ او جمعیت علما اسلام هم د افغان کډوالو د وستلو مخالفت کړی دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو ټانک تا او تاسو یو امنیتی راپور وړاندې کوو. خیبر پښتونخوا ټانک ضلع پولیسو مشال لري ته ویلي چې کړي شانور سیمه کې د وسلوالو په پولیسو ګاډو برید کې د اس ایم ای تانیدار سره درې کسان وژل شوي او د ډي اس پی سره 15 نور جوړبل دي. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان اغېستي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع پولیسو مشال رډیو ته ویلي دي چې نن مزدیګر مال کړي شانور سیمه کې ناپیژندلې وسلاولې په پولیسو ګاډي برید کړای دی او د ډزنو بدلون په نتیجه کې د ټانګ شهید مرید اکبر تانه تانه دور سره دوا پولیس ولا وژلې او د ډي اس پی سره 15 نور جوبل کړي دي. د ټانګ ضلع کړي شانور سیمه کې په پولیسو ګاډي د برید پیښه حال د ټانګ ضلع پولیسو ترجمان یونس خان مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی. ٹانگ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چې د پولیسو په گاڑی په برید کې وژل شوی او پرهار جلی شوی. د ٹانگ ضلع اسپتال تا رسولی شوی دی او په سیمه کې پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي. په کړي شانور سیمه کې په پولیسو ګاډیو د برید ذمہوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ولاجلی و بیان کې مانلې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر اعظم خان نن سحر پړانګو کې خاورو ته وسپارل شو. د ده په جنازه کې یو شمیر حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو ګډون وکړو. دا چې د ده د مرګ وروسته به نوی وزیر اعلی څوک وي، څوک به یې ټاکي، وایین کومه لاره ښودلې ده. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
اعظم خان دا چرسدی ضلع پڑانگو سیمی وو وکالت ڈگری ترلاسه کړې وه او په یو شمېر سرکاري مهمو او لوړو عہدو باندې د کار وروستو ریټایر شوی هم وو. د ده د کورنۍ د غړو په وینا د مرګ په وخت د ده ژوند د اتیو کلونو څخه زیات وو. دوی د روان کال جنوري میاشت کې د صوبې نگران وزیر اعلی هغه وخت وټاکل شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی چې پکې د دوی حکومتونو وو تحلیل کړی. اعظم خان د 1999 تر 1993 پورې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دغه ډول 2008 اتم کې هم د نگران حکومت لخوا د خزانه وزیر پاتې شوی دی. بیا په 2013 کې هم نگران حکومت کې د کورونو چارو او د دوه نورو محکمو قلمدانونه ورسره وو. دا چې موجوده وخت کې د نگران وزیر اعلی په حیث د دوی کار څنګه وو، نو په صوبه کې د صحت نگران صوبایي وزیر ډاکټر ریاض انور مشال لیډو ته د دوی په حق لوویل
مضبوط شخصیت او ډیر مضبوط اعصاب ورا انسان او دا شو غنا چې کابینه د پر یو روحاني پلان او هر شی باندې به نظر او قانون باندې پویدو کوشش دا او چې غریب خلکو راځ کا سکور شي او چرته هم ذاتی دغه نه کړی کار بچو نو هغه دوباره به ټلیفون کولو نوې ته یو روز کې دا کار ختمې دی شو نو یو روز پس به ټلیفون کولو دوه غنټه او کار نو هغه دوه درې غنټه پس به ټلیفون کولو چې څنګه دې ماته رپورٹ ورک ډیر قابل انسان دا سه کسان ډیر کمی
اسلام آباد کے دا سپریم کورٹ وکیل قیصر خان مشال لیڈو توائی چدا وقت سینٹ او الیکشن کمیشن دا سے اداری دی چہغا موجود دی نو ہم ددوی واقع اختیار دے
قانون کے دے پارا یو دغا وزکڑی شوی دے او غدار چ دے ٹائم کے نور ہوٹل اسمبلیز او ہس سسپینڈ دے ہو چیئرمین سینٹ چرے اب حال دے یعنی دا پاکستان صوبائی اسمبلی ہم ٹولے معتقد سسپینڈ دے او نگران سیٹ اپ دے او قومی اسمبلی ہم چرا اغم بوتل شوی دا خو چون کہ سینٹ نہ سن چیئرمین سینٹ چرے دا دی اپوائنٹمنٹ کولی شو ہو دا یو دے کے قانونی دا غری چ دے کے با کسان آن بورڈ اخلی او اغا با پریویس چکم دا غری سیٹ اپ او یعنی پی ٹی آئی حکومت او دا مولانا فضل الرحمان حکومت دا اخی کسان با پدے کے آن بورڈ آئے دے اخی دا با کسان اخی بم سجسٹ کی حکومت بم سجسٹ کی او الیکشن کمیشن بم با کی خبل رائے ور گئی اگے نہ بعد با الیکشن کمیشن چرے اغا نومینیٹ کی چونکہ الیکشن کمیشن دا او فعال دا
دا وزیر الحوز لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه اعظم خان نن سحر د پیښور یو شخصي روغتون کې د ناروغۍ له کبله سا ورکړل. دا په داسې حال کې چې الیکشن کمیشن په فروری 2023 کې په ملک او بیا په سلور وانو صوبو کې ټول ټاکنه هم اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو، د بلوچستان په مرکز کوټه کې په سیول روغتون کې د خپرې شوې کانګو وایرس یا وبا له امله د روغتیا یو بل کارکونکی مړ شوی دی، چې له امله یې په یوه اونۍ کې د کانګو څخه د مړو شمیر دوه شوی دی او شاوخوا 14 طبي کارکونکي لا اوس هم د کراچۍ په بیلابیل روغتونونو کې داخل دي، په کوم کې چې ډاکټران او طبي کارکونکي شامل دي. تو نور تفصیل ایوب ترین راکړي.
د کوټ په سیول اسپیټال کې د کانګو وایرس څخه اغیزمن د روغتیا یو بل کارکونکي د کراچي په یو اسپیټال کې ژوند له لاسه ورکړی دی. د چارواکو په خبره پیرامیډیک عبدالغفار د نومبر په 9 نیټه کراچي ته وړی او هلته د انفیکشن ډیزیز مرکز په نامه په یو روغتون کې داخل کړی وو، چیرې چې هغه تیره ورځ مړ شو. دا ډول په تیرې یوه اونۍ کې د کانګو وایرس د اوسنۍ وبا له امله یو ډاکټر او یو طبي کارکونکي خپل ژوند اسور کړی دی. او د بلوچستان د روغتیا د چارواک په خبره چې شپارس د کانګو ناروغان لا اوس هم د کراچي په بیلابیلو هسپتالو کې داخل دي. په کوم کې چې د روغتیا د ادارې د ویان وسیم بیگ په خبره نه ډاکټران شپږ پیرامیډیک او یو نرس شامل دي. د پیرامیډیک غفار اڅکزي پر مړینه باندې د بلوچستان نگران اعلی وزیر علي مردان ډوم کې سخت خوشنۍ ښکاره کړې او ویل دي چې غفار اڅکزي د اولس د خدمت او فرض د پوره کولو په خاطر د ځان قرباني ورکړې ده. خود ځوان ډاکټران د اتحادیې ویان ډاکټر عارف خان د نومبر په 11 نیټه او مشال ریډیو ته وویل چې د کوټ په سرکاري اسپتالو کې د لیبورټري تر څنګ نورې اسانتیاوې نشته چې له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي.
موږ خو دغه کړې ده چې بای کم زما ډاکټر یا مریض دلته راسي د علاج کیږي، ډاکټر علاج کوي، مریض د علاج لپاره راځي. د هغه پراپر سکریننګ لپاره سټیټ آف دا آرټ په سیول کې، صرف سیول کې نه، په هر اسپتال کې چې ښه زبردست فنکشنل ویل اکوپڈ لیبارٹری موجود ہے موږ په کم ټیم پرائیویټ لیبارٹری نه باندې انحصار کوو لاغه سرا سرا چې دا رنګ آئی سی یو په هر اسپیتال کې موجود ہے چې دا غل لپاره پراپر صحیح معنی آئی سی یو ته ویل کیږي څنګه چې پنجاب کې وی یا انټرنیشنل لیول باندې ڈبلیو ایچ او پر کرائیټیریا باندې چې کوم آئی سی یو جوړیږي هغه ویل اکوپڈ فنکشنل آئی سی یو دی ہر سہولت دپکشی د آئی سی یو والا د سرا سرا نور سہولتان دی میڈیسن دی داشان خو بخا مخا پکشی
په دې اړه مشکل ده بلوچستان د لند محل حکومت د روغتیا صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی سره تماس ونیوی نو داغه په خبره چې د کانګو وایرس څخه د غزمنو ډاکټرانو او طبي کارکونکو علاج په شت توګه د کراچی په غټو او شوشو اسپیتالو کې روان دي
روسو پور میرا دفاع 144 لګول وو دا ڈی سی می سی د کمشنر داغو کار دی چې دا کنټرول کی مالونه نه راولی که صاحبخانی چې ګور بندي کیږي یا که صاحبخانی د دې کار دی چې بندي کی دا که هر کس هغه کسای لمخه چې کوم د مؤلالی دا باید باید په دې باندې پابندي ولګي دا خو د دې اپلیکیشن انسٹرکشنز ورک چې سپری دا هغه شروع د مسلسل شروع د پاسپتالو کی پدی کی پاغ کی پاغ بیا زا پرون ور مور لاړ مګه دا هغه وارد ما وکتی بیا مو ډاکټران ته ویل بیا دوی موږ خلاصو ما منه کل مول نه اوس به بالکل نه خلاص واسطه مسلم دا 14 دین پورا سی بیا به دا بعد
دلته دا خبره ده د ونی ورد چې د دې څخه لمخه یعنی د تیر اتوار په ورځ د سیولس یو بل ډاکټر یعنی ډاکټر شاکر الله بلوچ هم د کانګو وایرس له امله د کراچی په یو اسپیتال کې
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي چې ورستو طوفاني بارانونو او غلای په ماتهره ضلع کې دوه کسان وژلي او په لکی مروت او ټانګ ضلعو کې فصلونو ته زیان اړولی. د لکی مروت ضلع چارواکي وایي چې د فصلونو د زیانونو د تخمینې لپاره سیمو ته عمله استولې ده. په عین حال کې د صوبې د موسمیاتو اداره وایي چې د بارانونو لړۍ ودرېدلې ده او راتلونکو ورځو کې به موسم خشک وي، خو په ځینې میداني سیمو کې د لړۍ یا فوګ امکان دی. نور حال د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې په وروستیو طوفاني ورښتونو کې دوه تنه وژل شوي او فصلونو ته لوی زیان رسېدلی دی. چارواکو د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې طوفاني ګلای په لکی مروت ضلع کې فصلونه زیات زیانمن کړي دي. د لکی مروت ضلع مرستیال کمشنر طارق الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیانونو د اندازې لګولو لپاره عمله ګلای زپلو سیمو ته استولې ده.
د دې سیزن اولنۍ باران او ورسره ځای په ځای باندې جلباري هم شوې ده. دې وخت کې دلته خلک غنم او دا چنه کری هغه زیات تر ځین مانی کرل شوی دی، نو په هغه کې رپورټس بیگانه مت داسې ریسیو کیږي چې زی په زی باندې اوبه ډېرې راغلي یا جلاباري شوی دا، نو هلته یې نقصانونه کړي دي. خصوصا بیټنو چې کوم علاقه ده، تجوړي سایډ دی، دغه شان د پیزو سره چې دا کم غار سایډ دی، په دې باندې باران 8-9 ګنټې پورې باران شوی او اوبه راغلي وي. موږ دې اسسمنټ کوو، خپل فیلډ سټاف هم دغه کړی دی، رپورټس راته دغه کیږي، ورځ دوه کې به کمپایل کوو، بیا به پی ڈی ایم ای ته انټیمیټ کوو او هغه اسټیمیټ وکړو چې ټوټل دلته څومره نقصانات شوي دي.
د لکی مروت پریس کلب مشر غلام اکبر د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته د دغه ګلۍ او باران په اړه وویل چې د ولس په خبره په ځینو کلیو کې د ګلۍ دانې دومره غټې وي چې په سیمه کې تر ټولو زیات کاروندګر اغیزمن کړي دي.
د لکی مروت زنګخیل، برامخیل، مندرخیل، عبدالخیل او د شیخ بدین غره په لمنې چې چوره کلی دي، پاغه چې تیر شپه ډیر زیات باران او ژلۍ سلی ده او دې ژلۍ له وجې نه هلته مقامي چیچورا بوټي دي، ونې دي او فصلونه دي هغه ټولو ته زیان رسېدلی ده. دې نه علاوه د ټانک پینګ علاقه چې کومه ده، بیټنی، دربین، دغه علاقې چې ډېر زیاته ژلهباري سلی ده، بعد علاقو چې دور ژلۍ سلی ده تقریبا یو فوټ پورې او هغه چې کوم دي دلته دال، چنا او د بواري چې کوم فصل ده هغه بالکل برباد کړی ده. دې نه علاوه په لکی مروت دغه سیمو چې کانې کرلې سي او کانو فصل ته ډېر زیات نقصان ورکړی ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې په تیر یو شواروس کې بارانونو او ګلۍ دوه کسان وژلي هم دي. د نومبر په 10مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای صوبایي ویاند انور شهزاد وویل چې دا کسان په ماسهرا ضلع کې مړه شوي او په صوبه کې د مالی زیانونو په اړه سروې روانه ده.
تیر شواروس کې شوي باران کې د پی ډی ایم ای رپورټ تر مخه دوه کسان په حق رسېدلي دي. دا مرجو جوله په نمانسری ضلع کې مخې ته راغلې ده او بالکل گلای شوی وه. لنډی کوتل کې شوی ده، دغه سي خیبر ضلع کې شوی ده، لکه مروت کې نو گلډی زیاته شوی وه. هغه په وجه باندې کوم نقصانات دي دغه ریپورت رپورٹ تر اوسه پر پی ڈی ایم ته نه دی ریسیو شوی ډیسټریکټ اډمنستریشن دا لخنه
په اني حال کې د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د اداري صوبایي ویان محمد راشد وایي چې د بارانونو دا لړۍ اوس ودرېدلې ده او پر راتلونکو ورځو کې به موسم خشک وي.
بارانونو سلسله ختمه شوې ده خو البته د لړۍ چې کوم موږ ته چې دوند وایي فوګ وایي دا هغه چې دنه دغه شته چانس شته فعلا د بارانونو سلسله نشته دي بس بارون شوې دي اوس فی الحال چیز موسم خشک تھے اور گلے خدا جب گلے چاخم شویدا لیکن روڈ سائڈ تم شویدا
د قدرتی افتونو سره د مبارزي صوبایي ادارې په ولس غک کړي چې د دې باران او غلۍ ناپس د صوبې په باراني خورونو او دریابونو کې د اوبو بهېدو کچه لوړه شوې ده. نو د باراني خورونو او دریابونو په غاړو دی لپاتې کېدو ډډه وکړي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
مشال ریډیو ته وګ یوریدونکو د سویلي وزیرستان اپر ضلع درې مسجد جرګې مشرانو په سراروغه سیمه کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع انتظامی سرکاري دفترونه د ټانګ ضلع نه سویلي وزیرستان اپر ضلع ته زر منتقل کړل شي. خو د سویلي وزیرستان اپر ضلع ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال ریډیو ته وویل چې په سویلي وزیرستان اپر ضلع کې د هډکوارټر تعمیر کې هم صوبای حکومت ته لیږلې ده چې صوبای حکومت نه اجازه ملو شي نو بیا په سویلي وزیرستان پر د لی هډکوارټر کې د تعمیر کار شروع کوي. نور تفصیل اشتیاق مسجد نورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع درې مسجد جرګې مشرانو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع انتظامی دفترینه ده د ټانګ ضلع نه زر سویلی وزیرستان پر ضلع ته منتقل کی. په سراروغه سیمه کې د درې مسجد جرګې و مشر ملک سید انور په دغه براکښې مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان کے امن ہن ردریمی وزیرستان ابودی جی ہنا کو مسجد جرگا وشولا چھ مسجد دا وطن دا ابو داول دے پورا دے ہیڈ کوارٹر پ مسجد خورا بندے جڑے دل نا گزیر دی کو فیصلہ او کرلا چھ حکومت بندو میز پ ہر صورت پریشر اچاوی چھ میز دفتر ساؤتھ وزیرستان خورا تا منتقل شی انتظامیہ دو یا جوڈیشری دو یا لائن ڈپارٹمنٹ دی آج چھ ترچو پورے وزیرستان تارون شین نہ پ وزیرستان سے امن رتلائی شی نہ پ وزیرستان سے تارکی رتلائی شی.
په جرګا کښې برخه اخستین کوي د پاکستان پیپلز ګوند غړی ندیم عوام دوست ویایي چې د درې مسجد جرګې و تر هغې وخت پورې راونه وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی انتظامی دفترونه خپلې ضلع ته رامنتقل کړي نه وي. د درې مسجد سراروغه سیمې جرګې کښې برخه اخستین کوي د لادې سیمې تحصیل چیرمن تاج مالک خبرې هم وروي.
موجود ایجوکیشن والا چکن پر گراؤنڈ افسر گردی ار دے کیم ڈپارٹمنٹ چھی وی مروتا چار ہا شاہ کی جی.
مشال ریڈیو چې د درې مسجد جرګې مشرانو د خپل ضلع انتظامی دفترینه منتقلي خبره سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان مخې ته کښې شوه. هغوی وویل
گورنمنٹ
د درې مسجد جرګې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د ټانګ ضلع نه د سویلي وزیرستان انتظامی دفترونه منتقلي غوښتنې د پوره و. بله جرګه د راونې میاشتې د نومبر په شلمه و په ټانګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمیشنر په دفتر کښې و کېږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوی. خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د وسلوالو په برید کې درې پولیس وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د ټانګ د پولیسو مشر افتخار علي شان المشال لیلو ته وویل چې دا پیښه نن شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر اعظم خان مړی نن د چارسدې په پړانګو کې خاورو ته سپارل شوی. د هغه په جنازه کې یو شمېر حکومتي چارواکو او سیاسي خلکو ګډون کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو بندي کول، ایستل او ځورول دې په سمدستي توګه ودروي. دا غوښتنه د جنوبي اسیا لپاره د یاد سازمان د کمپاینونو مرستیالي لیبیا ساکاردي پرون په یو بیان کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې که د پاکستان حکومت زر تر زره د کډوالو ایستلو لړۍ ونه دروي، نو دا به د زرګونو خطر لرونکو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو خوندیتوب، زده کړو او روزګار ته د لاسرسۍ مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي له پاکستانه د ایستل شوو بې اسناد افغان کډوالو شمېره تر دریو لکو اورېدلې. په تورخم کې د یونیسیاو چارواکي ارشد خان المشال ویل چې تر بیګا پورې پر تورخم د اورېدلو کډوالو شمېره تر 2,10,000 اورېدلې. په بلوچستان کې د کانګو وایرس له کبله یو بل ناروغ مړ شوی. د کوټې د سیول روغتون چارواکي وایي چې د یاد روغتون دی کارکوونکي د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړې ده. د امریکا او نړیوالو لخوا پر اسرائیل د دې لپاره فشار زیات شوی چې په غذا کې د ولسي وګړو ژوند خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د نومبر په 10 په هند کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پر اسرائیل تر اوسه تر ټولو سختې څرګندونې وکړې. او دا مهال په هند کې د پاکستان او هند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلینډ مخکې بیټنګ وکړو او د په مقرره 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 312 منډې جوړې کړې. پاکستان په سده پاسه 2 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 24 منډې جوړې کړې. د مشال تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه مرته د خبرونو لنډیز مدرته وړاندې کولو راځو د خپرونې په لور او یو نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د غزې په تړانګه کې د ملکي وګړو زیاتېدونکي تلفات غندلي دي. بلخوا په داسې حال کې چې اسرائیل د غزې په تړانګه کې د حماس افراطي ډلې پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو لوی کمیشنر په غزه کې د اسرائیلو لخوا د درنو چاودنو د جوړونکو وسلو د کارولو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس د افراطي ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره په خپلو توندو څرګندونو کې د غزې په تړانګه کې د ملکي فلسطینیانو زیاتېدونکې مرګ ژوبله وغندله او ویې ویل چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید اقدامات وشي. بلینکن چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې خبرې کولې، د اسرائیلو لخوا په جګړو کې د 4 ساعته بشري وقفې هرکلی وکړ، خو ویل د غزې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره نور اقداماتو ته اړتیا شته. ښاغلی بلینکن دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې منځني ختیځ او آسیا ته یې خپل 9 ورځنی سفر پای ته ورساوه. هغه وویل چې ملکیانو ته د زیان اوښتو د مخنیوي او هغو ته د مرستو د رسولو لپاره باید تر وسې کار وشي، او زیاته یې کړه چې واشنګټن به دې اهدافو ته د رسیدو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه له اسرائیلو سره ګډ کار وکړي. ورسته له دې چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ، 1400 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرائیلو له ځمکې، هوا او سمندر څخه پر غزې بمباري پیل کړه. فلسطیني چارواکي وایي چې د دې بمباریو په نتیجه کې شاوخوا 11,000 کسان وژل شوي دي، او د غزې روغتونونه د صحي وسایلو، پاکو اوبو او د جنراتورونو لپاره د تیلو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک د هغه څه په اړه چې ده د اسرایلو لخوا په غزه کې د درنو چودنو د جوړونکو وسلو کارولو بلل د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی تورک وویل دا وسلې په کلابند غزه کې له یوې مخې ورنۍ کوي. هغه زیاته کړه چې اسرایل باید سمدستي د دې وسلو له کارولو لاس واخلي. لبلې خوا ټاکل شوی چې سعودي عربستان نن او سبا د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ سرمشریزې کوربه وي. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې عملا د دې هیواد دولتي چارې سنبالوي په غزه کې د اسرایلي ځواکونو عملیات غندلی دي او ویلي دي چې هیواد یې د دې جګړې او د خلکو د بې ځایه کېدو د بهیر د سمدستي بندېدلو پر اړتیا ټینګار کوي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو
د پاکستان مرکزی بینک تر مخه په اکتوبر 2023 کال کې بهر هیوادونو کې کارکونکو پاکستانیانو لخوا راغلي شوی پیسې یا ریمیټنس 2.5 عربه امریکایي ډالر ته رسیدلی دي چې د تیر میاشتې پر تلاسه باندې 11% یا سلنه زیاتی دي. د اقتصادي چارو پوهانو په وینا دا د هیواد کمزوري معیشت او بیا د پاکستانی کرنسۍ ارزښت ښه کېدو لپاره ډېره مثبته خبره ده. نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جانک.
دا پاکستان دولتی مرکزی بینک په خپل ویب سایټ خپور کړ رپورٹ کې لیکي چې د روان کال اکتوبر میاشت کې په بهر ملکونو کې میشت کارکونکو پاکستانیانو هیواد ته شوخا 2.5 اربا امریکایي ډالر رالیږلي دي، کوم چې د تیر میاشتې په نسبت 11.5 سلنه سیوا دي. قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د معاشیاتو یا سکول آف اکنامکس مشر استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال چې بهر ملکی کرنسو په موضوع پوهه او څېړنې لري مشال لیډو ته وایي
د پاکستان دی وخت کې تقریبا 80 بلین ډالر پورې چې زمونږ امپورټس دي او زمونږ ایکسپورټ اراوند 28 یا 30 بلین ډالر دي. نو دی په مېسکې چې دا څومره هیوج ډیفیسټ دی، یعنی د 80 بلین ډالر او د 28 یا 30 بلین ډالر په مېسکې، نو دا چې کم گیپ دی په دې کې بیا زمونږ د ریمیټنس چې دا ټول نغړ ټول ادا کوي او اراوند 30 بلین ډالر چې دا زمونږ ریمیټنس راځي. د دې نه باوجود بیا موږ ته تقریبا 15-20 بلین ډالر پورې کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ دی. نو دا ډېر غټ اماؤنٹ دی. نو د امپورټنس په باره کې تاسو دا خبر وکړه چې ورته زمونږ ته ډالر ډېر زیات شارټیج دی او ملک کې ډالر نشته او د فارن ایکسچینج چې دی یا ستاسو رسیپ یا د ایکسپورټ پوجا راځي یا د انویسټمنټ پوجا راځي یا د زمونږ د ریمیټنس چې
دا چې د دې په پاکستان ته اوږدمهاله ګټه څومره وي. نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو استاد او د اقتصادیاتو ماهر پروفیسر ډاکټر محمد سویل خان وایي چې د دې ډېر اوږد مثبت اثر ځکه نه ګڼو چې دا پاکستان کې د ودونو سیزن دی، بهر ملک خپلوان له دیش په ورځو کې پیسې رالیږي او بل الیکشن هم اعلان شوی دی، نو دا میاشت په میاشت بدلیږي. خوای بیا هم دا پاکستان کرنسی لپاره او اقتصادي زیان کمول لپاره خو خبره ده.
ریزنز دا دی چې دغه نو الیکشن اعلان مو شو، نو لوګو د خلکو د داخلي کانفرنس ملاويږي چې را حالات څه کی نو خپل پیسې واپس دلته کی را لیږي. نو دا دونه ډیر مو کنسرن کو نه چې دا یو ډیر غټ امپیکټ ورایشي په اکانومي کې. خو دا خو یو ډیر ښه سچویشن دی چې سبا ملک کې د بار نه فارن ریمیټنس راشي، یو خو واستا کرن سټیبل شي یا دا حکومت په خزانه باندې بوج چې کوم نه اندښنه ده کې کم شي. الوایز دا ډیفیسټ چې کوم نه انده بدی پوره کوي په قرضو باندې تا ایم ایف نه یا دا ورلد بینک نه یا دا ایشین ډیولپمنٹ بینک نه.
دا پاکستان سٹیټ بینک ویپان تر مخه دغه اکتوبر میاس کې د امریکا څخه خوشا 2.5 میلیون ډالر، د برتانیې څخه 313 میلیون ډالر، سعودي عرب څخه 3.5 میلیون ډالر او دغه شان یو شمېر نور هیوادونو څخه خلکو پیسې را لېږلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال لري ته وګي. د 2023 کال د عامو انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن د ضابط اخلاق په جوړولو کار پیل کړی او د ضابط ابتدایي مسوده یې تیار کړې ده. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په تیرو وختونو کې هم د انتخاباتو لپاره داسې ضابطې جوړې شوې دي خو په مکمله توګه پر بیا عمل نه کیږي. تفصیل غلام غوث نورو.
د روانو عامو انتخاباتو لپاره د انتخابي ضابطو په اړه د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد د نومبر په 10مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به د نومبر د 10مه نیټه پورې دوی د نوي حلقه بندیانو کار سرته رسوي او د هغې وروسته به د انتخاباتو د ضابطې اخلاق جوړولو کار ته حتمي بڼه ورکوي.
ډرافت تیار شوی دی او ډرافت باندې اس طرح فائنلائزیشن سٹیج کے لیے یعنی فائنل کے دو جب فائنل شین ہوا ہو بیا پورا منگا بیا شیئر کو مختلف سٹیک ہولڈرز طرح جب کم متعلقہ جگہ میڈیا کا پارا دینا ہوتا ہے میڈیا کا پارا دا شان دا ابزرور زپارا او پولیټیکل پارټی زپارا خپل ضابطه اخلاق دی.
د مشال ریډیو سره د ټاکنو د کمیشن د چارواکو لخوا د انتخاباتي ضابطو او قوانینو د ابتدایي مسودې د شریک شوی جزئیاتو تر مخه هر سیاسي ګوند به 15% ټیکټونه خزو امیدوارانو ته ورکوي. د دې ترڅنګ ولسمشر، وزیر اعظم او نور نگران وزیران به په انتخابي مهم کې برخه نشي اخیستلې او نه به سرکاري مشینري د هیڅ ګوند د کاندید د انتخابی مهم لپاره کارول کیږي او په مسلکی، لسانی او نسلی بنیادونو به د یو بل په ضد په انتخابی کمپین کې په نفرت راپارولو بندیز وي او د جلسو جلوسونو لپاره به د انتظامیه نه اجازت اخیستل ضروری وي او د دې ضابطو د سرغړونې په صورت کې به انتخاباتي کمیشن د قانون سره سم کاروایی کوي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په تیرو وختونو کې هم د انتخاباتو لپاره داسې ضابطې جوړې شوې دي خو په مکمله توګه پرې بیا عمل نه کیږي. په پېښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
او دا کم سیزونه چې پدې کې خولي شوې دي چې لکه د اسلحه نمایش پنه کیږي نه بیا موږ ګورو دغه امیدوارانو سره د سکیورټي په نوم باندې اسلحه بردار ورسره. البته دا هم دا چې دا چې کوم ډول پروپوزډ ضابطه اخلاق ته مجوزه ضابطه اخلاق ته نو پدې باندې به مشاورت هم کیږي. پدې سره سره دا فرقوارانه او مسلکی سیزونه چې پکې شامل کړي شوی دي دا ډېره ښه خبره ګڼم او نه دی پکار چې پچا باندې خپل سیاسي مخالف باندې هغه باندې د فرقې په حواله سره، د ژبې په حواله سره، د نسل په حواله سره یا نور چې کوم زموږ تعصبات یا غیر اوچت کړي شي او د هغې په حواله سره د هغې مخالفت یا د هغه نه د نفرت اظهار وکړي شي.
خبریال او شینن کې سیف الاسلام سی پی هم په دې نظر دی چې تر دې وړاندې په ترسره شویو عامو انتخاباتو کې د انتخابي ضابطو او قوانینو په سمه توګه پابندي نه ده شوې او په کار د انتخاباتي کمیشن په دې باندې د عمل لپاره هم یو کوټري تګلاره جوړه کړې.
د دې لپاره چې کومه ماته نوې خبره به ښکاري او خو یو داره چې مخکې به د انتظامی ته د اطلاع ورکولو یو خبره وه چې موږ دې کې جلسه کوو خو دا اجازت دا شرط دا ماته خو اول درخکاری او چونکه دا مې خیال چې دا وا سیاسي جماعتونو ته بیا لیګم د مشاورت د پاره طریقې کار خوم دغه دی نو بیا کېدې شي د کیسې د نکاتو اضافه وشي.
خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي په تیرو عامو انتخاباتو کې هم د هر یو غن لپاره دا ضروری و چې 15% ټیکټونه خزینه کاندیدانو ته ورکړي خو سیاسي ګوندونو په اخلاص او ایمانداري دغه ضابطه باندې عمل نه وکړي.
سیاسی جماعتونه 15% د زنانو نشستونه په هغه ځایونو کې ورګي چرته چې دا وېړو ووټ نه وي لکه عوامي نېشنل پارټي چې کوم دا غو لګي په هزار ډیویژن کې ورګي دغه رنگ کومنګ وګورو جماعت اسلامي و لګي ناغه په جنوبي ضلعو کې ورګي اصرف ترنوم تر حدا پوري وي د دې وجه نه دغه ضابطه اخلاق د مذهبي لکه دوی لیکلي چې منافرت پنه پیلاوي ولومبه غو منافرت تعریف وسي آیا دا بسنګ څوک ډیفاین کوي چې د دې وسه کیږي نو پکار خدا په ټولو دنیا کې په دې باندې چې څنګه عمل درآمد دي چې هغه دي کې وکړل شي.
یاد دی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف علوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2مه نیټه د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تر تاسو مشال ریډیو ته وګي د عوامي شلګون صبای مشر ایمل ولی خان سواد سید شریف کی تیر ورځ یوې شمولیتی جلسې ته وینا کی ویلی چې د پښتنو په وسایلو پښتنو ته اختیار نشته دوی کچری د پښتنو د وسیلو اختیار ترلاسه کولو غوږ ریاست کولو ریاست دوی غدار او ایجنټان بولی که چری دوی د پښتنو د وسیلو اختیار خبره پریښوده نو ریاست ورته ډیر څه ورکوي خو دوی به چری هم د پښتنو د وسایلو په اختیار خبره پرې نږدي بلخوا څیړنکاران وایي چې راتلونکي وخت کې عوامي نیشنل پارټۍ په ټاکنو کې بریا مشکله ده د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې تفصیل لري
سواد سید شریف کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی شمولیت جلسې ته وینا کې ویلي چې د پښتنو په وسیلو د هغوی اختیار نشته د سیمه کې هغه قدرتي وسیلې دي چې قانونه پرې ترقی کوي او سانتیاګانې ترلاسه کوي دوی ګوند تل د پښتنو په وسیلو د هغوی د اختیار خبره کړي
نور اس جنگ نشته زمونږ وسایل چې دا خدای قدرتي مونږ له تاسو اوپر راکړي دي چې مونږ ته ارزان ترینه بجلی جوړو اوس د بجلی حل زمونږ سره دی هغه تاسو تم پته ده اغه منګ تم پته چې زما خورا تیل روکاږي زما خورا ګیس لري زما خورا مختلف او ډیر بهترین پغرونو کې کانی لري زما خورا نپرایت لري زما خورا سواد کرومایت لري دلته یورانیم شته ګرانورونو دا ټول هغه شزونه دي چې قومونه په ترقی کوي خو زما خورا مالا مال داغه بغیر هغه باوجود زما بچي دینار وی زما بچی د خپل لخپی وی
ایمل ولی ویل چې پتیر وختونو کې او اوسم دوی د پښتنو په وسیلو اختیار تر لاسه کولو په د ریاست د جبر کار شوی خو امنیش نرګون بچری هم د پښتنو د حقونو وختونو نه پښا نوی
زه د ریاست سره دا ومنم چې به ټیک شو د پښتنو د حق اړو جنگ کونه چې سستا سو خوخه دا هغه کوي بیا نمنګ د هندستاني جنټان یو نه د روس جنټان یو نه د امریکای جنټان یو نپل سیو بیا به مونږ ټولمری ارسد دی په زمنګ منی خو چې نا مونږ ورته وایو چې نا اختیار وسایل دا د قام حق دی بیا زه د روس می جنټم بیا زه د هندستان می جنټم بیا زه هندو میم کافر میم د هر ځای جنټم خدای ات ساته پښتنو چې جنټی ته چانه کو
عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر په داسې حال کې د سواد دوره کوي چې د پرورۍ په 11 نیټه ملک کې عام ټاکنې اعلان شوې او صوبه خیبر پښتونخوا کې عوامي نیشنل پارټي هم میدان کې ده آی راتلونکي وخت کې به یاد ګوند چې کال 2018 تر کال 2023 پورې صوبه کې حکومت کړی اوس به په دغه ایجنډا بیا بریا عمومي په دغه پښتنه د سواد خبریال سلیم اتر وایي
کچري پی ټی آی په کې میدان کې نو بیا دلته کې ډیره ګرانه ده چې یاره مطلب دا چې یاره ایم پی یا بل پارټي چې دغه داسې په دغه چې دغه مینډیټ واخلی او په صوبه کې چې دغه حکومت جوړ کړي دغه شانتې دلته کې نور هم سیاسي ګوندونه دي هغه کې مسلم لیگ نون نور داسې قام پرست پارټیانې دي نو زما خپل لا خیال دی چې یاره مشکله ده چې راتلونکي وخت کې دوی ته دوی چې کومه دعوه کوي چې یاره موږ به حکومت جوړو موږ ته مینډیټ ملاویږي نو دغه ډېره زیاته مشکل دغه دوی ته مخې ته راځي
د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر په جلسه کې دا وویل چې په دې وطن کې د آئین او قانون مطابق د جمهوریت عمل غواړي او چرې به هم د آئین او قانون په ضد کار کوونکو ګوندونو یا ادارو فیصلې ونه مني نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري اوریدل او لیدل یې مه هېروئ
تسمشال ریو ته وګی په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تیرو 15 کالو راهیسې د امنیت وضع خرابه ده او ترهګرۍ او پوځي عملیاتو خلکو ته درنه ځاني او مالي تاوانونه اړولي په کورونو کې د وسلو ساتلو په ټولنه کې نمایش یو عادي خبره ګرځېدلې ده د ټولنیزو چارو پوهان او پولیس چارواکي وایي چې په کورونو دننه د وسلو په ساتلو کې د بې غورۍ له کبله تشدد زیات شوی دی او په نتیجه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسانو ژوند بایللی دی په دغه اړه نور تفصیل شاهین بولیری ناورو
په خیبر پښتونخوا کې یو خوا د کلونو راهیسې رواني بدامنې د خلکو ژوند جواک اغیزمن کړی دی نو بلخوا په ټولنه کې د وسلو ساتل او بیا یې نمایش کول یو عادي خبره ګرځېدلې ده په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کوهاټ د ځنګل خېلو تانې مشر واجد خان وویل چې د رواني میاشت په شپږمه نیټه دغلته دوو ماشومانو په کور کې په تماچلو به کولې چې تماچه ترې وډزېده او دواړو ژوند وبایله نوموړی وایي چې د داسې پیښو ډېره ذمواري په مور پلار او د کورنۍ په غړو راځي.
دا واقع داسې شوې ده چې دا یو ورور دی مشر، د هغه نوم دی عمران، هغه 12-13 سال کې دی، بل لوری عدنان 10-11 سال کې دی، راډ سکول نه وي چې د کورې د دې د خور د په وتو کال په کور کې موجود وه چې دا راډ د مشر ورور مې تماشا را واخیسته، کته را کته حفاظت کی.
د ځنګل خېلو تانې پولیس چارواکي زیاتوي چې هر میاشت لویش میر غیر قانوني وسله نیسي او د ذمہوارو پر ضد کاروایی کوي، خو بیا هم په ټولنه کې د وسلو د خورېدو لړۍ روانه ده. په دغه اړه په ملکنډ کې د ټولنیزو چارو یو پوه او لیکوال امجد شهزاد وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلو د نمایش او د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې یو خوا د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي، نو بلخوا په ټولنه کې د وسلو په ساتلو کې بی احتیاطي تشدد لا زیات کړی دی.
زما په خیال دا خو کو بنیادی خبردار چې دلته امن او امان وي، نو خلکو به ضرورت نه محسوسو چې مطلب د خپل ځان د حفاظت لپاره څه وسلې وساتي. بیا هم که ساتي خامخا ډېر ضروري یا مجبوري شي، نو هغه دي یو خو زما خیال لري چې قانوني دي وي او دا دي د ماشومانو نه لري پرتي وي. دا داسې نه ده چې دا موږ بیخي په حالت جنگ کې یو چې بس دا تیار بس جنگ دی او د جنگ میدان دی او بس په لاسو کې ټوپکې تماچې په کورونو کې نیولې دي. دا بس د حفاظت لپاره یو څیز دی، قانوني طور کړه چا سره وي، نو هغه دي هم پټي ساتي د ماشوم مانونه. دا سی ډیر کیږي په دا پښتون وطن کې، سره رپورٹ کیږي، سی رپورٹ نشي سو میډیا تراشي سره نشي.
له ثوابه څخه یو ولسی او سیاسي مشر سلیم خان وایي چې په تیرو سلويختو کلونو کې د پښتنو اقتصاد په جنگي اقتصاد بدل شوی، آبادی ډېره شوی او د موبایل فون راتګ نوی نسلونه د خپل دود دستور او قدرونو څخه جدا کړی دي. نوموړی زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې په ثوابه کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې له 2000 ډېر کسان وژل شوی دي.
خلقو کې غم او برداشت چې کمندونو ډیر زیات تنگ تنگ کورونه دي، تنگ تنگ کوسی دي او په لوړو کورته بلا مسلمان دي او د تربیت او هغه زور تنظیم زموږ چې موږ ختم شو د درې د جماعت دا ټوپک ته ماچی واسي خبره ده چې دا روزانه خلک پیو بل یې ریو پار کور کې ښکارا پرتی دي. کنه ډیر ځایونو کې داسې حال دی چې دښمنی بدی نه او داسې په بچا مړ کړي. زموږ په ثواب کې په تیرو درېو کالو کې د دوو غرو نه سیوا مرګونو دوه راغ رزلانو د ڈی پی او په دفتر کې ما وکړه چې د ستمبر میاشت کې تل ما سور مرګونو شوې 325 په ثواب کې شو ته دا زه په یکم کې په 2 ستمبر تل ما.
پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو نو ورستو ډیره وسله پاتې شوې چې د پولي دیخوا راوړل شوې او په نتیجه کې تشدد ډیر شوې دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ روان کال د اگست په 25مه په سرکاري ټلویزیون په یو تقریر کې وویل چې وسلواله ډلې د هغه هیواد پر امنیتی ځواکونو په خونړي بریدونو کې په افغانستان کې د امریکا لخوا پاتې شوي پوځي تجهیزات کاروي. خو د امریکا د دفاع وزارت د کال 2022 په یو راپور کې ویلي چې امریکایي ځواکونو په کال 2021 کې د وتلو د دورې په اوږدو کې نږدې ټول هغه لوی تجهیزات چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لخوا استعمالېدل لری کړي او یا یې ویجاړ کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدن کو د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د ناقانونه کډوالو پر ضد کمپاین پیل کړی او د نومبر لومبۍ نیټه یې هغوی ته د ملک د پرېښودو ویلې دي. په دغو کې ګڼ شمېر افغان کډوال دي چې په پاکستان کې د تیرو څو کلونو اوسېده، خو د دې د تک سره په چایخانو او نورو ځایونو کې چې دوی به مزدوري کوله په هغې کې اوس د مزدورانو کمښت مخې ته راغلی. تفصیل فسیم سجاد نه وو.
په پاکستان کې د اسناد لرونکو مهاجرینو افغانستان ته د تللو د عمل شروع کېدلو سره سم په پېښور کې په وړو کې هوټلونو کې د مزدورانو کمی لیدل کېږي. د پېښور صدر د سوپر مارکیټ د اتحادیه په خبره دغلته زیاتره مزدورانو او کارکوونکو تعلق د افغانستان سره وو چې په کې یو شمېر د اولنی نومبر نه وروسته خپل وطن ته ستانه شوي او له امله یې په کاروبارونو باندې اغېزې پرېوتې دي. په سوپر مارکیټ کې د چای د ډابې مالک او دغلته د اتحادیه غړي فرمان الله چې افغانانو ورسره کار کولو اوس په چایخانه کې د مزدورانو د کمی سره مخ دی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
او موږ نه غالبان چې درې مرګري تیری دي، بس دا غین روز ته بس موږ کارم لګ دغ شوی دی، خراب شوی دی. یاره هغه کم کسان چې را سره وو هغه خو غالبان چې څلور پنځو کال نه وو، او دلته مارکیټ کې هر چا سبلدو، تا سنبلدو، ما سنبلدو، ټول بس مارکیټ یې پیژانده کنه چې هغه چې څوک پیژاندل نو چای به ولا وړو او چې هغه تیری دي نو خلک وس او چا خبره چې بخیر ازی نه چې ولا.
په پېښور سوپر مارکیټ کې کارکون کې افغان مزدورانو کا اسناد یې لرل او کنه یې لرل مشال ریډیو سره د خبرو کولو نه ډډه کوله. دی ویل هسی نشنا خطی واضح شي او د کمی ستونزې سره مخ شي. البته افغان مزدورکار چې ډیری ملګری افغانستان ته تللی وو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل
نو جی به دغه چاپو علی ګولی وی لکه پولیس یو رقم د نوم د سیډر ورځی کنه سړی سره زړه کیری چې لکه داسې ونه شي بیزتی وشي وال وشي زه خپل لکه خدای شته په خپل عزت او پایا کنه داسې م چې یو رقم بیزتی مې ونه شي نو هله دیو کی چې داسې سونه شي نو دغه تل تلپاتې جون غواړو او یو رقم امن پسند زندګی کیو. دغه
د پاکستان حکومت د روان کال په 3 اکتوبر ویلو چې ټول ناقانونه مهاجر د نومبر د اولی نیټې پورې خپل ملکونو ته ستانه شي کنه دوی به په زور ولېګل شي او مالونه به ضبط کړل شي. د کمی وستو چې اسناد نه لرونکو افغانانو خپل وطن ته د واپسې سلسله روانه ده. د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی چارو د وزارت لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوی شمیرو تر مخه د 18 سپتمبر نه تر 10 نومبر پورې 2,43,000 تنان د تورخم د لار افغانستان ته ستانه شوي دي. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له پاکستان څخه بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره یو کیمپ جوړ شوی. په پکتیا کې طالب چارواکي وایي چې په یاد کیمپ کې راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د خوراک، روغتیا او سرپنا لوبړنۍ اسانتیاوې برابرې کړې دي. دوی زیاتوي په خپلو سیمو کې د راستنېدونکو افغان کډوالو د بیا میشتېدنې لپاره یو شمېر نړیوالو بنسټونو او موسساتو هم ورسره په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 1 پاکستان کې بې اسناد بهرنیانو ته چې لوی اکثریت دی افغانان دي د اسلام آباد لخوا ورکړې مهلت پای ته ورسید چې تر هغې وروسته چارواکو د هغوی د ستنولو بهیر پیل کړ. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
سره له دې چې له څو ورځو راهیسې د پکتیا ولایت د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ لاره دواړه لورو ته د تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه او د نومبر په 10 بیرته خلاصه شوه، خو بیا هم په دې خوا کې له پاکستان څخه د بیا اسناده راستنېدونکو افغان کډوالو د میشتېدنې لپاره مخکې له مخکې کیمپ جوړ شوی دی. په پکتیا کې په دې موخه د جوړ شوي کمیسیون مشر محمد عمر مخلص مشال راډیو ته وویل
امکان لري چې مهاجرین په دې غلار باندې را روان شي، نو د دې د راتګ نه مخکې ولایت دې ته آمادګي ونیول. یوه کمیټه ټاکلی ده چې په کمیټه کې تقریبا په 10 ټیمو باندې مشتمل ده. په دې کې صحي ټیم شته، الحمدلله خصو لوتونه برابر دي، هم زناناته او هم مردناته هم مشومان ته.
د هوا سړیدل او د لازم سرپنا نشتون د نویو راستنه شوی کورنوی له مهمو ستونزو څخه دي. د کډوالو چارو مشر حبیب الله شهید زوی وایي
نو اولا خو مهاجرین اکثرا ان شاء الله د خپل دوستانو او اقاربو سره په تماس کې دي او ان شاء الله د غول لپاره به د زمستان چارې برابروي، او که چیرته احیانا داسې مهاجرینو چې غو کورنۍ اس د استوګنې جاین درلود نو دغه لپاره به ان شاء الله اولن دغه ولسوالی چې پټوله د پکتیا په د محیط کې څنګه سګر مولسوالی د پدې کې به ان شاء الله اولیت ترتیب ورته برابرېږي.
مسؤلین وویل د کډوالو درستنیدنې پر روان بهیر کې لجومې مخ کې چې په دې ورځ ډنډ پټان لار بیرته پرانستل شو، پکتیا ته 15 دیش کورنۍ د کورمې د خرلڅیو او درې سواویا کورنۍ بیا د کندهار د سپین بولدک او تورخم لارې پکتیا ته راستنې شوې دي. په همدې حال کې په پکتیا کې د کډوالو درستنیدو د تیاری کمیسیون غړي وایي چې د کډوالو سره د پرامرستې په خاطر له سوداګرو، شتمنو کسانو او خیریه ټولنو څخه هم د مرستو د راټولولو پلان لري. د یادې کمیټې یو بل غړي صاحب جان وویل
د دې مهاجرینو لپاره به مالي او غیر مالي کومکونه راټولېږي، د دوی په واک به ورکول کېږي، دوی چې هغه ستونزې او مشکلات لري هغه به حل کېږي.
په پکتیا کې د مسؤلینو په وینا په ډنډ پټان کې راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره جوړ شوی کیم په یو ځل د نږدې 300 کورنۍ د اوسېدو ظرفیت لري چې له ثبت او بایومیټریک کېدو وروسته به خپلو سیمو ته لیږل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4 لکه راجستر شوي افغان کډوال او شاوخوا همدومره شمېر ناراجستر شوي افغانان ژوند کوي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.